السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه کې تاسو تر کړی وایو ستړي مشه زم محوش چلی
او زم بختور شاه
ګران اوریدونکو او کتونکو نن د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د شپې 10 بجې افغانستان کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجې ده یو شمېر رپورټونه په دې یو ساده خبری خبرونه کې لرو حال وړاندې کوي بختور شاه
مننه ماوش د امریکا وایټ هاوس یا سپینه مانی وای پاکستان کې 15 بارانیان د ترګرو د منګولونو خلاص کړی شي بي د پاکستان فوز په یو بیان کې دا وکړی دا چې فوز او استخباراتي شبکې ISI د حقانی ډلې لبند دغه 15 تختول شوی بارانیان خلاص کړی په دې بتاوس ته سیړنه او رپورت وړاندې کوو
او د پاکستان قبالي سیمې ډانډي در په خیل به کور شوی خلک وای چې خپل کورونه ته زړ تر زړه واپس بوتلی شي او د ټنګ خلک وای چې دوی او د دوی ساروی د یو ډن نوبس کی په دې اړه هم یو رپورت لرو دا به هم تاسو ته وړاندې کوو
او په نړۍ کې د لوګي د سار یو اداره وای پاکستان په یو سل او نور لسو هیوادونو کې په یو سل او شپږم ځای باندې د لوګي سره مخ هیوادونو په قطار کې ولاړ دی ادارې دا اندېښنې هم سرګندې کړې دي چې پاکستان کې د لوګي دغه کچا نور هم زیاتې دي شي په دې به هم رپورت واوري
ګران اردوونکو دا آیوش میر نو رپورټونه لرو چې وار په وار به وړاندې کوو ډیو ریډیو او ټي وی سره اوسه
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو د تاسو په ټلویزیون باندې هم ګوریو د دیوا ریډیو په فیسبوک باندې هم زمونږه دغه خبرونه تاسو کته شي قدر من اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل د امریکا وایټ هاوس یا سپینا مانی وای چې پاکستان کې 15 بهرانیان د ترهګری ډلې حقانی شبکې لمنګولونه 15 کال د بند وروستو خلاص کړی شوی دی د پاکستان فوز په یو بیان کې دا وکړی چې د پاکستان فوز او استخباراتي ادارې د امریکا د استخباراتو په اساس باندې په کورما ایجنسی او په دغه سیمه کې یا دغه سره په وست علاقو کې عملیات کړي او د ترهګرو د منګولونه دغه 15 کسان آزاد کړي دي چې امریکنۍ خزره داغي کناډایی خاوند او داغي درې بچري تفصيلات اخلو د ډیو ریډیو همکار او سړنکار پیر زبیر شاه صاحب زمونږ سره د ویډیو لینک تلاري د کیپټل هیل نملګری شوی دی پیر صاحب په خیر پیر صاحب د دغه جوړې په اړه باندې دغه 15 درې ماشومان او امریکنۍ مېرمن او دغه خاوند چې را خوشی شوه د امریکا سغ برګوند او دلته په امریکا کې دغه عملیاتو ته څنګه قتل کیږي
نو جی عملیات خو اوس پورې چې موږ ته کوم تفصيلات راغلي دي هغه کې دا سی وای چې دا کسان په افغانستان کې او افغانستان نه پرون دوی په پولې په دې طرف کورمې طرف ته راوختي او په امریکا دا چې کوم انټیلیجنس دی دا پاکستانیانو سره شریک کو او پاکستانی فوج او ISI لاړل او دا کسان یې بازیاب کړل راوی باسل خودلت دینه زیات مونږ سره هغه نشته پاکستان فوج چې کوم بیان ورکړی دی هغه کوم دوی دا نه وایي چې دا اگزیکټ کوم ځکه دا شوی دی سو کسان پکې مړه یا ژوبل شوی دی دا اپریشن سټه مې کړو او دوی وایي چې ترهګرو نه مو خلاص کړی دی خو دا نه وایي چې کوم ترهګر ګروپ سره وو دا او چې اوسه پورې موږ ته په خپله څومره اندازه وه دا و چې دا کسان د حقانی شبکې سره وو او حقوانی شبکې دا کسان نه ورکول هغه وخت پورې چې څومره پورې کله پورې دوی په بدلون کې چې حقانی شبکې کوم کسان نیولې دي افغانستان حکومت یا امریکې چې هغه دوی ته حواله نه کی او نو په دې ټیم دوی را خلاصېدل په داسې ټیم چې پاکستان باندې فشار ډېر زیات دی او پاکستان صدر ټرمپ ویلیو چې پاکستان دې باید چې نور هم موږ سره امداد وکړي او نن چې کوم بیان او پرون نن چې کوم خبر شو پرون صدر ټرمپ په پنسلوینیا کې یو خلکو ته وینا کړی و هغه کې دا د ویلی او چې مخکې به داسې و چې خلکو به ځنه ملکونو به مونږ عزت نه کولو اوس هغوی مونږ عزت کوي او اشاره پاکستان طرف ته وه نن بیا د خپل اوس دلته پریس کانفرنس یو کولګ مخکې هغه کې دا ویل چې پاکستان مونږ پاکستان نه خوشاله یو او په کار چې پاکستان نور هم داسې کارونه وکړي نو یو قسم پاکستان پر دا یو غټه زبوان چې غټه ده چې په داسې ټیم چې د باندې فشار زیات او په دې ټیم د کسان خوشی کول نو دا وایم چې کوم د فشار د پاکستان باندې هغه باندې کم شي.
پیر زبیر شاه صاحب د دغه عملیاتو سره چې په ورستیو کې وشول د پاکستان د فوز او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا بیا دا چې په ورستیو کې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د امریکا دوره وکړه او دغه شانته کې د دفاع وزیر هم د واشنگتن په سفر دی. سخت کاری چې د پاکستان او د امریکای تعلقات په کوم طرف روان دي وړاندې چې دغه ډیر تاوجن وو د تاوتریخوالي ښکارو.
نو پاکستان او چکم امریکای تعلق دی هغه کې چې بنیادی اړیکې دی بنیادی مسلې دی هغه ما په خیال اوس هم شته او هغه مسلې په افغانستان کې افغانستان مستقبل افغانستان کې چکم تشدد دی او افغانستان کې چکم امن لپاره کوششونه دی هغه کیسې دی. نو هغه وایي چې مکه به وي خدا دې چې څنګه ما ولوي چې لږ به فشار پہ کم شي ولې چې پاکستان یو قسم دوی ته وښودل چې مونږ اوس کار یو ځای کولی شو او که مونږ سره تاسو انټیلیجنس شیر کوي. نو اوس چې زه دلته راتلم نو لاندې چې پاکستان داخله وزیر چې کوم دی حسن اقبال هغه دلته ڈیوے دلته وائس آف امریکا تراغلے دے او غم دا خبر اکڑا دا دا ویل چې کوم دا کسان چې بازیابی دا سخکاری او دینه دا ثابتېږي چې پاکستان او امریکا کا یو ځای کار وکړي نو دوی ډېر سیزونه یو ځای کولی شي او د امن لپاره افغانستان کې خپل کردار ادا کولی شي. نو مونږ به ګورو بار په فشار او پاکستان وی ولې چې څنګه صدر ټرمپ ویل چې مونږ پاکستان نه دا ایکسپیکټ کوو چې دوی نور هم داسې ګامونه واخلي چې هغه د امن او د افغانستان کې د سولې لپاره کارآمد ثابت شي.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو پیر زبیر شاه صاحب چې تاسو ته د امریکا غبرګون د دغه بارنو وګړو چې امریکنۍ میرمن ده دغه د کینیډای خاوند دغه درې ماشومان چې د 13-15 کالو راسي د وسلوالو په بند کې په افغانستان کې او بیا د پاکستان کې هغه را خوشی کړی شوی دی د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو لخوا. قدرمنو اوریدونکو دغه چې کوم کسان را خوشی کړی شوی دی دغه عملیات په کوم سیمو کې شوی او د امریکای استخباراتي ادارو څنګه د پاکستان د امنیتي ادارو سره خپل معلومات شریک کړي په دې باندې سو شی به وړاندې سړنه مواخسته و د ډیور رادیو سړنکار اسماعیل خان صاحب سره راځي چې دا غوینه په دې اړه نور معلومات واورو.
خو زمونږ چې کوم خپل معلومات کې نه غدار چې دا پرون ماخام نه داسي خبرې وي چې په کوهارت باندې امریکایي ډرون الوتکو پروازونه کول دغه کې او په دغه دوران کې داسې ویل کېږي چې کوارت سره خوا کې یو ځای دی کلی دی تقریبا 15 کیلومیټر فاصله کې هلته کې یو ګاډی دی اشاره کړی او څه لږې ما پکاري معلومات کې هغه داسې چې لږې ډزې شوي پکې او هغه ګاډی نه بیا دا 15 امریکایان چې کوم دي نو دی یو خزر امریکایانه دا خاوند دی د کینیډي دی او دا درې واړه چې کوم دي نو دا دی دغه ګاډی نه بیا برآمد شوی دی د امریکای کې چې کوم رپورټونه دی هغه نه کوم دغه معلوماتي ځکه چې هغه په دغه چې د حقانی ډلې تختولې په افغانستان کې په کال 2012 کې نو معلوماتي دغه چې دی هم د حقانی د ډلې شبکې سره دی کسانو چې کوم دی یو ځای نه بل ځای ته وړل د حقانی د شبکې ډلې خلکو چې دا غي نه دی برآمد کړی شوی دی.
اسماعیل صاحب د سو کلون راځي کال 2012 راځي دوی يرغمل کړی شی تر اوسه پورې د تونلارو په ولخه کې درته چې دمره مهم تنان را خلاصول آیا د کوم غټو عملیاتو په اړه سویل شوی دی او که څنګه د بل طرف نه د وجلو یا جو بلکې د کوم رپورټونه خو نشته؟
نہ دی خو چې کوم دی دا سده چې دا خو دی خو سلامت دي دا پنځه واړه سلامت دي
بل طرف ته د تونلارو طرف ته
دا غي اړخ دا چې ویل کیږي چې یو کس نیول شوی دی دوه تختیدلی دي اې کې غالبا یو پکې جوړه زخمی دي نور زیات معلومات په دې اړه باندې شته نه چې دا غي د اړخ سم رقم وته کار دا چې درې کسان ځکه چې و چې یو نیول شوی دی دوه تختیدلی دي خو درې کسان بو سو په جل شوی نه دي خدا غدا چې لکه ټولو کې ګټه مهمه خبردار چې کوهارت چې کم دینو پورونه داسې ډرون د امریکایي ډرون پروازونه کول زما خپل خیال دی تر اوسه پورې چې کله نه دا دغه شروع شوی دی نو دومره زیات کله پاکستان ته دننه دونه زیات ډرون داخل ته د فضايي حدودو دومره دغه ته نه دی راغلی. دا په لومړي ځل شوی دی چې ډرون دونه زیات دغه را ننوتی دی پاکستان ته فضايي حدودو ته هلته پروازونه لرلی دي. خو بیا بل خبره ده غم ده چې دی کم انټيليجنس شيرنګ دی دغه د سي اي اي او د اي اس اي ترمنځ هغه د اس پی ار په دغه کې هم شته دی
جاری. اسماعیل صاحب یو مختصر پوښتنه کړې دی موای چې د پاکستان په میډیا باندې یا ساسو چا سره خبرې کیږي په دې باندې سوی چې آیا دا پروسه کې د افغانستان نه وخته او کنه د ډیر وخت پورې د پاکستان په خاور باندې یعنی یا په قبایلی سیمو کې یا د کوهات په ځینې علاقو کې؟
نه دا د اس پی ار چې کوم بیان یې دغه کې خوده غدي چې دی د قبایلی سیمې نه یو ځای نه بل دې ته بوتل. زه دا چې فکر کوم چې دی د افغانستان بکور مې ته راغلی او د کور مې نه بیا دی راوستل دغه ته دی کوهات یا دی اړخ دی منطقې ته زموږ د علاقې ته راوستل کوهات ته خوښه علاقو ته. نو په دې دوران کې دی ډرون چې کم دی نو د څو ورځو نه پروازونه لرل هغه اړخ ته پروازونه دی اړخ ته. زه دا چې فکر کوم چې دی دا گاډي پر ټریک کړی دی کله هم دی د افغانستان نه ځکه چې دی خونی واشو په افغانستان کې په کال 2012 کې او چې کله نه دی د غشوې دی کور مې تر اوړه شوې دی او بیا د کوبې نه بیا دی غوښته چې دا کسان دی لاندې میدانی علاقو ته راولي په ټوله باندې دی دی دا ګاډي ټریک شوې دی او ډرون ورپسې ورپسې روان وو. پاک معلومات چې کم دینو پاکستانیانو لوور کول بیا دلته کې دی دا پرون ته دی څنګه انجام تر رسیدلې.
ډیر مننه اسماعیل صاحب موږ سره خبرو کوم.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی او زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه دوام لري. د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو کمیټې په خپل رپورت کې ویلي چې د بيدرګه کسانو د معلومولو لپاره جوړ حکومتي کمیشن په خپل کار کې ناکامه شوی. هم په دې موضوع باندې یو تفصيلي رپورت د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان نورو.
د پاکستان د سینټ د بشری حقوقو د پاره قائمه کمیټې ویلي دي چې د بيدره ککړې شوی خلکو په هړه جوړ کمیشن په زور بيدره ککړې شوی خلکو مقدمو کې ککړ خلک او ادارې ځمېوار ګرځولو کې پاتې راغلي دي. پارلماني کمیټې د خپلې مشاهدې پرانا کې ویلي دي چې د بيدره خلکو په حواله جوړ کمیشن داوا ده چې دوی 13 شپږو کالو کې 2000 بيدره خلکو پته لګولې ده. خو کمیشن په دې بيدره خلکو کې د یو کس بیان ریکارډ کولو په هړه قائمه کمیټې ته سندي ویلي. د پیپلز پارټي سینیټر فرات الله بابر سوال وکړو چې تر دې دمه څومره هم بي درګه کړې شي خلک را پیدا کړې شي دي په دوی کې د زیاتره مړی منتل شي دي. نو لہذا کمیشن آیا په دې لړ کې ککړ خلکو یا ادارو پر ضد کاروي پیل کړی ده؟ سینیټر بابر تجویز وړاندې کړو چې په زور بي درګه کړې شي خلکو په قضیو کې ککړ خلکو او ادارې دي ذمہوار وګرځول شي او دا چې د ذمہوارو پر ضد د اف آی آر درج کولو امر ورکړي شي. د دې ویناو کچري حکومت په دې تجاویزو عمل کولو توان لري نو بیا به مونږ ته قتل وی چې څنګه دا کمیشن یو با اختیار کمیشن جوړ کړی شي. د کمیشن لخوا د 2000 بيدرګه خلکو پته لګولو د پلټنو هم مطالبه وکړه او د دې نتیجې په دریو میاشتو کې د کمیټې په وړاندې دروړو روغږي وکړو. سینټ قائمه کمیټې غړي محسن خان لغاری د غونډې په هړه ډیو ریډیو ته وی
نو هم نمبر سنتے ہیں جیسے وہ ماما قدیر کہتے تھے 5000 لوگ ہمارے مسنگ ہیں اور دوستے جیسے جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ انہوں نے جس وقت وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے کوئی نام کوئی ولدیت کوئی پتہ کوئی ایف آئی آر تو اس میں اس قسم کے نمبر نہیں آتے.
اور چیمونگا باسنگا میڈیا کے دا بے درک شوی خلکو پہاڑا اور ایدل او چسنگا ماما قدیر وائی چی 15000 خلق بے درک دی نو دا سے ندا دا اوئی چی دا کمیشن مشر جسٹس جاوید اقبال کو میٹھائی تا اوئی چی کل مونگا دے خلکو تا وائیو چی دوی دی د بيدرګه خلکو نمونه ولدیت پتا یا اف آی آر او خای نو بیا دا رقم شمیره مخه ته ناراضي او د درک شوی خلق و شمیرا پسی کڑو کیوی د زرګونو چې کومه خبره کیږي هغه صحیح نه ده. په دې موقعه د کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال کمیټۍ ته وویل چې د روان کال اگست میاشتې پورې د بے درک کړې شوی خلکو 3315 مقدمې مخې ته راغلی وي چې پکې 2899 قضیې خارج کړې شوی دي. جسټس اقبال وویل چې اوس بقایا په 1386 مقدمو کې 393 خلک د خیبر پختونخوا نه بے درک دي او 290 خو تعلق د پنجاب نه دی. د ده دا هم وینا وه چې تر دې دمه داسې شواهد نه دي ملاو شوي چې پکې خفیه ادارې په زوره د بے درک کړې شوي خلکو ذمهواري ګرځول شوي وي. قائمه کمیټۍ د کمیشن مشر ته وویل چې د کمیشن رپورټ د خپور کړی شي او دا چې حراستي مرکزونو کې موجود خلکو شمیرا یا ډیټا او د دوی مقدمو په اړه د معلومات راجمع کړي او کمیټۍ ته دې وړاندې کړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په کال 1999 کې یعنی 13 کاله پوره د نن نه وړاندې هم په دې نننۍ ورځ په 12 اکتوبر باندې دا هغه وخت د نواز شریف حکومت پرویز مشرف ړنګ کړی و او دغه شانته کې هغه پوځي حکومت یې په ملک کې راوستی او جمهوریت یې رد کړی و. په دې باندې نن د سینټ چیرمین رضا ربانی ویلی دی چې سینټ د پارلیمان یا د جمهوریت شارک دی، خو وایي چې هر 10 کاله پس دغه شارک یا دغه د ملا تیر چې کم دی نو دا مات شوی یا کټ شوی دی. نوموړي ویلي چې باید د قاضیانو د احتساب او دغه شانته کې په ملک کې د سیاسي مشرانو د احتساب چارې پارلیمان ته ورکړی شي او پارلیمان بالا دست وي. دې باندې تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په ریپورت کې.
د سنټ چیرمن رضا ربانی ویلي دي د پاکستان پارلیمان د وفاق یا مرکز اشارک ده، خو د بده مرغه هر لسو کالو پس د اشارک کټ کړی شوی دی او پارلیمان د ټولو نه غوره اداره ده. د سنټ چیرمن رضا ربانی د پارلیمان د بالادستې په حق له دا خبرې داسې حل کړې دي چې هم نننې نیټه یعنی 12 اکتوبر 1999 پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف یو منتخب حکومت ختم کړی وو او اقتدار یې لاس کې اغستی وو. د میر رضا ربانی وینا وه چې دا د پارلیمان کار دی چې فیصله وکړي هیواد کې بیړني حالت نافذ کول دي او کنه، او دا هم د پارلیمان کار دی چې د سترې محکمې قاضیانو شمیرې په حق له فیصله وکړي. د رضا ربانی وینا وه چې د پارلیماني غړو احتساب باید چې هم پارلیمان وکړي، ځکه چې پارلیمان د پاکستان مرکز دی او باید چې اختیار هم مرکز سره وي. د سینټ چیرمن پارلیمان د پاکستان د مرکز شارک بللی ده، خو دا هم ویلي دي د بده مرغه سواری د شارک کټ شوی دی.
پارلیمان وفاق پاکستان کی شارک ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اگر آپ اپنی ہی شارک کو کاٹیں گے تو پھر جسم تڑپتا رہے گا، اور ہم ہر 10 سال کے بعد 4 دفعہ اپنی شارک کو کاٹ چکے ہیں.
دوی وی پارلیمان د وفاق شارک ده، او کدا کټ شو نو بیا وسته نوی پاتې، خو پاکستان کې هر لسو کالو پس دا شارک کټ کړی شوی دی. هم دغه وجه ده چې اوس باقی پاتې بدن رپی. پاکستان کې 4 ځلې پوځي حکومتونه پاتې شوي دي او د پوځي حکومتونو موده پاکستان کې د جمهوري حکومتونو نه زیاته پاتې شوې ده. د سنټ چیرمن وینا وه چې پارلیمان ته هم پکار دي خپل حیثیت برقرار ساتلو دپاره د اولس مسلې حل کړي او پارلیماني غړي دې هم ځان صفا وساتي چې څوک پرې ګوتې پورته نه کړي. دوی وایي کچر پارلیمان خپل ذمہواری پوره کړي نو بیا به دې جوګوي چې بیرونی او اندرونی خطرو مخه ونیسي. نن 12 اکتوبر 1999 پوځي کودتا په حق له ملتان خار کې د مسلم لیگ نواز پخوانی غړي جاوید هاشمی هم دا خبره کړې ده چې پاکستان کې ټولو نه زیات په بډو رشوتونو کې پوست ککړ پاتې شوی دی، خو چې کله دوی دا خبره کوله پاکستان اکثر لا ٹی وی چینلو د دوی د آواز نشر نکړو. د جاوید هاشمی دا بیان د پاکستان شخصی میډیا باندې صدا سے نشر شوی دی.
ہمارے سیول بیوروکریٹس جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ لوٹ مار پہ آتے ہیں فوجیوں کے بعد، تیسرے نمبر پہ آتے ہیں سیاستدان.
جاوید هاشمی وی د پوز نپس په دویم نمبر سیول بیوروکریسی په کرپشن کې ککړ ده. پاکستان کې په شخصي میډیا د سیاستمدارانو کردار په حق له اکثر لباسونه کیږي، خو نه خو شخصي میډیا او نه سوشل میډیا باندې څوک په ښکارا د پوس په پالیسو تنقید کولی شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
ګران اردوونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. دا تاسو د ڈیو ریڈیو په فیس بک پانه وی او ای ڈیو باندې هم نیخ پنی غکتی شه. ورزو یو بل رپورٹ رخت د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف مشر عمران خان د نیولو حکم کړی او اسلام آباد پولیسو ته ویلي چې عمران خان دې په شپږشتم اکتوبر کمیشن ته حاضر کړي. عمران خان په ذات د انتخاباتو کمیشن کې د عدالت د سپکاوي او ردنه روانه ده. کمیشن هغه لدی وړاندې سوز لغوختي خو نه دی حاضر شوی. هم په دې موضوع باندې د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه یو رپورت تاسو ته وړاندې کوم.
د احکامات انتخابي کمیشن د جسټس سردار رضا په مشرۍ کې د عمران خان په ضد د کمیشن د سپکاوي کیس اوریدنې په محل جاری کړی دی. د تحریک انصاف ګوند بانی اړومبو غړو کې شامل اکبر اسبابر د یو درخواست د لارې انتخابي کمیشن ته تحریک انصاف ته د بهر ملکونو څخه ملاویدونکو مالی پانګو د کره کتنې خواست کړی و. په دغه خواست کې عمران خان او د ګوند په مرکزي غړو باندې پاټۍ ته ملاویدونکو اربونو روپو امداد د خپل ذاتي ګټو لپاره کارولو تورونه لګولي شوي دي. او عمران خان دغه قضیه سره تړلې د کمیشن د کاروایي په سر په انتخابي کمیشن باندې د دوی سره د تعصب او امتیازي رویې الزامونه لګولي وو. او بیا د کمیشن لخوا په دې معاملې سو واره د خپل سپیناوي لپاره پیش کېدو د امر باوجود عمران خان انتخابي کمیشن ته پیش کېدو نه انکاری دی. دی ریډیو سره خبرو کې د عمران خان خلاف درخواست کوونکې اکبر اسبابر د انتخابي کمیشن نننې فیصله په ځای بلی او زیاتوی چې په ملک کې د قانون د سرلوړې لپاره لازمه ده چې لومبي د اولس منتخب مشران د ادارو درناوي وکړي.
افسوس خبره ده چې عمران خان خپل پر رویه باندې د الیکشن کمیشن درې کالو شو فارن فاندینګ کیس دی، هغه احکامات نه مني، 21 اورډر شوی دی هغه نه مني، بیا الیکشن کمیشن د تزهیق کوي، بې عزتی کوي، هغه ادارې غا ساق خرابوي. نو دا خو په معاشره کې یو سیول انارکی طرف خبره زیبلی چې بیا عام کس لپاره هغه به ولې قانون مني، هغه به ولې عدالتونه فیصله مني؟ چې مشران نه مني نو کشران به ولې د عدالتو ماتحت بزان غړي؟
بلخوا تحریک انصاف ګوند انتخابي کمیشن پریکړې ته عکس العمل کې دا یو غیر قانوني او غیر آئینی فیصله بللې ده او د دې په ضد اسلام آباد های کورټ یا ستر عدالت ته راتلو اعلان کړی دی. دان رسپانه د ګوند یو مرکزی لیډر نه ملک د خلې وای چې دا فیصله د غندنې وړ ده او د نیم الحق په وینا انتخابی کمیشن د سره اړو د چا د گرفتاری احکامات جاری کولو اختیار نه لري. د دې ترڅنګ د تحریک انصاف ګوند بل یو مرکزی لیډر او د عمران خان نږدې ملګری جانګیر ترین په ضد ناجایز اساسي لرلو د دې د پټولو په حق له د قضی اوریدنه هم ستره محکمه کې دوام لري او د زیارت پر روز د کیس اوریدنې په محل د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار ویلي چې جانګیر ترین د خپل زمکو آمدن چې د ده په اساسو کې راضي د دې ذکر انتخابي ګوشوارو کې نه دی کړی او دا چې عدالت به د کیس کې د اولس یو منتخب نماینده ایمانداری او کردار ضرور په پام کې نیسي. دا په داسې حال چې په وروستو کې د پاکستان سترې محکمې مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل اساسو په ټولو په تور ګوښه کړی دی او هم د سترې محکمې په حکم د احتساب کمی ادارې د نواز شریف او د دره بچو په ضد د ناجایز اساسو لرلو په تور قانوني کاروایی هم پیل کړې ده. واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو خوا کې دغه عدالتي فیصله او د احتساب کمی ادارې کاروایی د دوی خلاف یو سازش بلی نو ورسره په اشارو کې دا ګیله هم کوي چې ستره محکمه د عمران خان په ضد د ناجایز اساسو لرلو په تور د مقدمه په اغه شان چټکتیا سره اوریدنه نه کوي. په څومره تعدې سره چې د نواز شریف او د ده خاندان په ضد عدالتي کاروایی ترسره شوې ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
درمن اوریدونکو او لیدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. انټرنیشنل فوډ پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ دا د پګرد نړۍ کې د لوګي د ساري و اداره دا وایي چې پاکستان دوی یو رپورت جاری کړی، یو فهرست جاری کړی، د هیوادونو یو لیست ایشو کړی او په هغه کې دا وایي چې پاکستان د 119 هیوادونو په دغه فهرست کې چرته چې د لوګي کچا زیاتره په هغه کې په 106 نمبر باندې د هغه هیوادونو په قطار کې ولاړ دی چرته چې لوګه تر ټولو زیاتره. دغه رپورت کې اندېښنې ښودلې شوې دي چې په پاکستان کې دا کچا نور هم زیاتې دي شي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو همکار نوشیروان قلندر په رپورت کې.
امریکا کې د انټرنیشنل فوډ پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ لخوا د کال 2018 په اړه دغه رپورت کې په نړۍ کې د لوګي د شریا کچې ذکر شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوی دی پاکستان کې ماشومانو ته په کم عمر کې د مناسب خوراک د کمی مسله نور زیاته شوې ده او د دې لوجې د 15 کارونه د کم عمر ماشومانو کدونه کم شوې دي. دغه رپورت وايي په 119 ملکونو کې اوس پاکستان په 108 نمبر دی او په سیمه کې یوازې د افغانستان نه وړاندې دی. په دغه رپورت کې ویل شوی چې د سویلی ایشیا په ملکونو کې اهن په 3 نمبر دی. د دغه رپورټونو ترڅنګ په پاکستان کې هم چارواکي د دې تصدیق کوي چې د پاکستان د قبایلی سیمو او بلوچستان کې په خاص توګه په ماشومانو کې د خوراک د کمی لوجې د ماشومانو کویو خوا کدونه کم شوی دي، بلخوا دا هم رپورت شوی چې وزن یې کم وي او په دې کې دا علتونه زیات ښودل شوي دي چې د ماشومانو سره سره میندو ته هم مناسب خوراک نه ملاویږي. په دې رپورت کې ویل شوی دي چې د کم عمرې کې د مناسب خوراک نه ملاویدو عمر 15 کال دی او د 15 کالونو کم عمره ماشومانو ته د مور په هم په وخت نه ورکړی کیږي چې دغه پکې هم یو غټ علت خودل شي وري. د بلوچستان د ماشومانو د خوراک د سانګي ډایریکټر ناصر علي بوکټي وای چې په بلوچستان کې هم دغه مسله ډیره تشویشناکه ده.
زموږ ماشومان چې دی انډر 5 چې دی هغه 16.1% چې د شدید غذایی کمی شکارو. د دې علاوه چې دا د کشنیان خپل د کد هغه مطلوبه معیار باندې نه و هغه تقریبا 52% د ماشومان چې دی هر سل کشنیان کې 52 کشنیان چې دی هغه مطلوبه معیار هغه کد نست.
ناصر علي بوګټي زیاتوي چې ک د مور د تر 2 کالو پورې ماشومانو ته په ورکړي نو تر ډېره حد پورې دغه مسله حل کېدی شي، خو په خپل میندې هم اکثر د وینې د کمې او نور یو شمیر مسلو سره مخ وي.
چې مور ته چې دی جاول د شدې دی هغه ضایع کوي، دا ځای دند پاره نسته. دا ماشوم حق لري چې فورن چې کښنه پیدا شو د مور حق ته چې خپل دا حق خپل کښنه ته ورکی نه مګنټه ما خپل ته به ورکی او دا کم اس کم 2 کال د پاره ورکی شپږ ما د پاره خالص ته د مور ته شپږ ما بعد بیا دا نرم غذانه.
خو په بلوچستان کې بیا ناصر علي بوکټي وای چې 25% ماشومان په بلوچستان کې داسې دي چې کدونه کم شوي دي. دی وای چې د غربت مسلې په وجه باندې د میندو ته په وخت مناسب خوراک نه ملاویږي نو ماشومانو هم د دغه مسلې سره مخ دي.
مزدور دا روزانه 200 روپی څخه خیال چې دا د کیلوریک ریکوایرمنت جنکی دی هغه 2200 کیلوریز ډیلی ریکوایرمنت دا آیا دا 2200 کیلوریز هغه غریب پوره کولی سي؟ هغه ته غوښ ملاویږي، هغه ته ورج ملاویږي، هغه ته ډوډۍ ملاویږي، هغه ته سیب ملاویږي.
دی وای چې درې شپېته فیصد کورنۍ د خوراک د کمی سره په بلوچستان کې مخ دي او په زرو کې 3 شپېته ماشومان داسې دي چې په مشکله یو کال ته ورسي، د یو کال نه وړاندې مړ کیږي. رپورت وایي چې 15 نور ملکونه هم د لوګې په دې انډیکس کې اچولی شوي دي چرته چې هم ماشومانو کې د خوراک سخت کمی محسوس شوي دي چې پکې اریتریا، ګواتیمالا، مډغاسکر، مشرقی تیمور او یمن شامل دي.
ګران اوریدونکو کتونکو واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري په ایشیا سیټ 3 00 میگا هرتز باندې تاسو کتی شئ که چیرې سټلایټ ټی وی لري د تر څنګ ډیوی ریډیو په فیسبوک پانا وی او ای ډی باندې هم تاسو دا خبرونه نیخ پنی غکتی شئ. ورزو یو بل رپورټ اخته د خیبر پښتونخوا لری پرتی ټانک سیمه خلک وای هغوی په یوشتمه سائنسی پیڑے کے ہم د خپلو سارو سرا د یو ڈنڈنا د بوس کلو باندھے مجبور دی دے ٹانگ خل کو نن پپے خبر کے پدے لڑکی او احتجاجی مظاہرہ کرے دا یاد دوی چھ دغا د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن مضبوط حلقہ دا او اکثر تری د دوی رور انتخابات گٹی ہم پدے موضوع باندھے د ڈیو ریڈیو خبریال عدنان بیٹھنی رپورٹ تک وقش
پیخبر پریس کلب مخامخ دغه احتجاجی مظاهره د خیبر پختونخوا لری پرتی جنوبی ضلع ټانک خلکو را جوړه کړې وه او دوی ویل په دې ترقی یافته دور کې هم موږ د کاڼي د زمانې ژوند کولو باندې مجبور یو. سړکونه مو وران ویجاړ، د هسپتال درک نشته، د سکولونو نشوالي له امله ماشومان بې تعلیمه لویږي او تر دې چې د سکولو پاکې اوبه هم لري. او یو مظاهره کوونکی ګل رحمان په دغه موقع ډیوا راډیو ټی وی ته وایي موږ انسانان او ځناور یو تالاب کې په اوبو سکولو مجبور یو.
موږ دا تاسو پکچر ګورئ که نه، دا دغه باندې داسې تالابونه دي، هغه هلته اوبه راځي، تالابونه موږ چې کومه ده ډکوو، هغې کې بیا ځناور هغه ځای کې اوبس کی او موږ د هغه ځای نه په خرو باندې په دغو کې چې کومه ده ریړیو کې داسې ځونه وړو اوبه هلته او موږ یې سکو. موږ یعنی مین پرابلمز دی زکه موږ مجبوریانه دي چې دلته راغلی یو د مستې نه نه یو راغلی.
وای په دې اړه مو سوزل ځلی انتظامی او تر دې چې صوبایي حکومت سره هم رابطه وکړي خپل علاقې کې مهم احتجاجونه وکړل خصوص هم زمو خبرې اورېدو ته تیار نه دي او ادا کوي چې د ټانک خپل آبادی 200,000 تنان نه سیوا ده او د پاسه په شمالي وزیرستان به پورې شي خلک هم راغلي دي چې ورسره د ضلع وسیلې ګډې وډې شوې دي او په دغه موقع د ټانک ضلع نائب ناظم آفتاب بلوچ هم موجود وو چې تړاوې تاریخ انصاف سره دی. وای حکومت زمونږ د سکول د اوبو ستونزه هوار نه کړ نو خپل احتجاج کې به نور هم اضافه وکړي.
مونږ دلته 8 بجې نه راغلی یو دلته احتجاج کوله غیاو مونږه کا یو غنټه کې اندر کا د ګورنمنت مونږ خبره نه اروي او بیا خو کلیر د چي ګورنمنت شته نه بیا خو مونږه به وضو مونږه به روډ بند کوو چې دو مونږ باندې ظلم کوي چې کم ظلم شروع دي نور هم کوي. دا مونږ رائټ دا مونږ رنگلیو مونږ خپل رائټ چې حاصل نکو ترا پورې به واپس نجو.
دا خیری خبرونو تر مخه دغه مظاهره چانو د پریس کلب مخې ته پر لتونه غزولی دي خو د حکومت لاړه سوک هم دای سره خبرو لنه دراغله او دای وای تر هغه بدلت ناسو تر سوچ مونږ سره حکومت د مسلو د هواری کما غوسه جمنه نوي کړي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټی وی په خبرو
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
درمن اوریدونکو اولیدونکو تاسو د مدثر شاه نه دغه رپورت کې تفصيلات اوریدل چې د ټانک په سیمه کې خلک داسې سیمې دي چې چرته چې د یو ډنډ نه خلک اوبهمړي او هغه ډنډ کې ساروي هم اوبس کی او دغه علاقه رپورټونه دا وایي چې د مولانا فضل الرحمن صاحب مضبوطه انتخابی حلقه ده او هر کال هر ځل چې انتخابات کیږي د دوی ورور مولانا تاورامان هم دغه ځای نه د اسمبلی غړی جوړیږي. تاسو پام راګرځو یو بل مهم رپورټ پلو ته د شمالی وزیرستان ډنډ درپخیل چې کوم بې کوره شوي کډوال دي هغوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره د دوی خپلو کورونو ته د واپسۍ عمل قوي کړی شي. تفصیلات اورو د ډیوی رادیو خبریال عدنان بیټنی په رپورټ کې.
د پاکستان جنگزا پلی قبایلی سیمه شمالی وزیرستان مرکز میرانشاه سره په چیرمه ډانډي تر پخیل سیمه خلکو د پاکستانی حکومت څخه غوښتلی چې کډوالۍ ژوند ستومانه کړي دي او بیرته خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. د دوی په خبره حکومت تیره میاشت د دغو کډوالو بیرته خپلو علاقو د ستنېدو فیصله کړې وه چې پکښې ځینې کورنۍ بیرته واپس کړي هم دي، خو د حکومت لخوا دغه پروسه بیا د نامعلومه نیټې پورې ځنډول شوې ده او د یو میاشت تېرېدو په باوجود هم بیرته د کډوالو د واپسۍ لپاره څه حتمي فیصله نه ده کړې. ډنډي درپخیل سیمې تېره میاشت د کډوالو د ستنېدو پروسه شروع سوې وه، خو تر هغه وروسته دغه وځنډول شوه چې تېرې میاشت په 12مه نیټې د یو کډوال په کور کې بمي چاودنه شوې وه چې په نتیجه کې یو کډوال مړ او څلور نور ټپیان شوي وو. سیمه ییزو خلکو په دغه چاودنې سختې اندېښنې څرګنده کړې وې. حکومتي چارواکي وایي دغه د واپسۍ مرحله تر هغه وروسته وځنډوله چې په علاقه کې د وسلې موجودګۍ اندېښنې وې. ډنډي درپخیل سیمه د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سره نږدې په 3 کیلومتره لرې سویلو خواته پرته علاقه ده او حکومتي چارواکو تر مخه د ضرب عصب عملیاتو په وجه له دې ځای څخه نږدې 4400 کورنۍ بې کوره سوې چې په هغې کښې په تېر شوې مرحله کې 100 کورنۍ بېرته واپس کړې هم دي. د حکومتي چارواکو په خبره کله هم چې دغې علاقې د کلیرنس رپورټ له پوځي چارواکو څخه ترلاسه شي نو بیا به د کډوالو بېرته د علاقې ته د ستنېدو پروسه پیلوي. د ډنډي درپخیل سیمې دغه کډوال ګیله کوي چې دوی نه وروسته راغلي کډوال بېرته خپلو سیمو ته ستانه شول، خو حکومت د دوی هیڅ غم نه کوي. د ډنډي درپخیل سیمو مشرانو په بنه سیمه کې یوې جرګې پر مهال نیوکې کولې چې حکومتي چارواکي د وسلې په نامه د دوی کورونه ورانوي او غورځوي او د هغې میټیریل په خپلو ترقیاتي چارو کښې کاروي او تر هغې وروسته پرې په زیات شمېر سره فنډونه ترلاسه کوي. دوی د مرستندویو ادارو نه هم ګیلې کوي چې د دوی مرستې یې تړلې دي. په بنو سیمه کې دغې جرګې ته مشرانو وویل چې کډوالۍ ستوخ پوخ کړی او نور دغه کډوالۍ نشي زغملی.
دا ډېر زیات ظلم ده، په خدای تعالی قسم چې دمره زیات ظلم هېڅ چېرته نه ده شوی. ویلې میږ ده معاف کو نه را خپل وطن ته مې ده پرېږدي، یو شی نه غوړي میږ
دا میږ کوم ده. ډنډي درپخیل ټول وزیرستان نقل مکانی وشوه، وزیرستان په مخه هر سړی په خپل کیر باندې عبود شو. یوه مطالبه مې کیر د ړنګولې دو چې دا موږ کیر ده بې ګناه نه ړنګېږي، بې لبه وجه ړنګېږي، موږ کیر ړنګېږي، موږ میټیریل په بل ځای استعمالېږي، پې باندې دا خپل بیل پاس کوي، بیل پوخولي کیر د خورونه غریبونه ړنګوي او قرباني د پاکستان د پوره د ده
او خو د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سره په څیرمه د ظفر ټاون اوسېدونکي هم دغه اندېښنې لري او وایي تر اوسه پورې د دوی خپلو علاقو ته بېرته د واپسۍ فیصله نه ده شوې. ظفر ټاون اوسېدونکي وایي چې د دوی په کورونو په ځای حکومتي چارواکو د خپلو ګټو لپاره ودانۍ او مارکیټونه جوړ کړي دي او په منځ کښې د عامو خلکو کورونه له منځه وړل شوي دي. دغه کډوال وایي چې کډوالۍ ستوخ پوخ کړی او نور دغه کډوالۍ نشي زغملی او بېرته خپلو علاقو ته ارزومند دي، خو زیاتوي حکومت که څه هم د دوی کورونه له منځه وړي دي خو د دوی واپسۍ لپاره څه متبادل انتظام نه دی کړی. همدغه وجه ده چې حکومتي چارواکي د ظفر ټاون اوسېدونکو لپاره په فوري طور د واپسۍ څه هلې ځلې نشي کولی. دوی په دغه لړ کې سبا په بنو ښار کې یوه لویه جرګه هم راغوښتې ده. د ظفر ټاون یو مخور مشر عبدالستار په دې اړوند ډیوه ته وایي
او په دې سلو کولو کالونه کوم دی مونږ دا آبادي کړې وه او دا اوس مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو ته مونږ بل ځای درکوي، مونږ بل ځای خو نه غواړو، خپل ځای غواړو. او دا دا خبرې مې دي او چې کوم دی دې لپاره مې خلک راغوښتي دي، که چېرته دا نه کېږي مونږ به بیا کوټ کوو، سپریم کورټ ته به ځو. واپسي واپسې خو نشته جی، واپسي نشته، دلته کښې پیسې راپسې باندې کړي. دا مېسجونه ډېر زیات په مشکلات کښې مونږ ژوند دی، کور نه بل کور ته ځي، دا مشکلات غوښې دي او پریشانی دوسی دارا بندے آخر کار مونږ څه کوڅه لاړ شو دلې دې پیسې مېسې نیوی.
کچا مو حکومتي چارواکي په دې اړوند خپل دریز نه سرګندوي، خو یو هلا حکومتي چارواکي د نوم نه سرګندولو په غرض وویل په ډنډي درپخیل سیمه کښې د وسلې اندېښنې دي او پوځي چارواکي دغه وسلې په پاکولو اخته دي، خو زیاته کړه کله چې پوځي چارواکي دوی ته دغه وسلې د پاکولو رپورټ ورکړي نو تر هغې وروسته بیا دغه د کډوالو د واپسۍ عمل شروع کوي. د ظفر ټاون پوښتنې په ځواب کښې وویل چې حکومتي چارواکي د کډوالو لپاره یو ټاون جوړولو فیصله کړې ده او د ټاون لپاره د یو ځای په لټون کښې دي. دغې پوښتنې په ځواب کښې چې دغه ټاون کله او چرته به جوړ کړی شي نو ویې ویل چې په دې اړوند په حتمي طور څه نه شي ویلی. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی.
درمن اوریدونکو او لیدونکو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی، ستاسو د ملګرتیا مننه کوو. زموږ سره اوسئ، تاسو ته وړاندې کوو یو بل رپورټ. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلی دی چې د به پسو رزو کې د ننه دننه د ایران سره چې کومه لوزنامه شوی و هغه به نامنظور کوي، هغه به ردوي، او دی وایي چې دا رد په ژوند کې تر ټولو بده یو داسې لوزنامه ده چې دی په خپل باندې بد ښکاري، دی په شرمېږم په زه چې دا یو ډیره غلطه لوزنامه شوې ده. خو بیا به کتلی شي چې کانګرس دغه ته کدی دغه نامنظوره هم کی، نو بیا د کانګرس سره دوه میاشتې ټیمی چې هغه دې ته کتنه وکړي او دغه د صدر فیصله بیا کانګرس مخکې بوزي یا دوباره رد کی. دې باندې تفصیلی رپورت وړاندې کوي زمونږ همکار محمد عالمگیر.
صدر ټرمپ ایران لا خبرداري ورکړو. ایران سره شوی لوزنامې نه زیاته خرابه بل کوم لوزنامه ما نه دی لیدلی. یو لوزنامه کو هغه ثمرات نه ورکوي د کم لپاره چې دا شوی وي، نو دا خبره ځان کې مسلې لري. د صدر ټرمپ په فیصله به عمل کانګرس کوي، خو بیا د صدر ټرمپ د پارټۍ خپل غړي وایي په کار دا چې وړاندې نه پرځې لوزنامې باندې عمل وکړي شي. د کانګرس خارجه چارو کمیټې چیرمن اډرویس وایي کلوزنامه سمره ضعیف هم وی مونږ له دې پالنه پکار ده. د کانګرس غړي اډرویس یاتوی کو د تیر دوو کالو نه پر زید دی لوزنامه حیثیت ختمیږي، نو بیا پکار ده چې وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ د دې نیمل بدل راوړي. دا مهمه ده چې صدر حقایق بیان کړي، هغه لا د دې وضاحت پکار دی چې د ده په فیصله کې څه شته او څه نه. زه دا هیله لرم چې صدر بنن هغه لار هم په ګوته کې کم سره چې راتلونکي کې مونږ د هر کې رقم خطر مخنیوي قبول شو. خو بیا د کانګرس خارجه چارو کمیټې یو بل ډیموکریټ غړی ښاغلی الیټ انګل وایي د ایران لوزنامې نه د امریکا پر شا کېدل به نړۍ کې د امریکا انزور ته سخت زیان ورسوي. امریکا په نړۍ کې عمر لا د خپل قول پالنه کړي، کوم اوس د لوزنامې نه پر شا کیږي، نو د ایران به بیا خپل خوخوي چې خپل پروګرام سره تړلې کوم هم ګام پورته کوي او د لوزنامې د قدغنو نه به هم آزاد شي. د پخوانی صدر باراک اوباما د انتظامیه په کمی سلامتیه سلاکار جیک سولیوان وایي د امریکا د لوزنامې نه انکار به ګرد نړۍ مشکلاتو سره مخ کړي.
With both with respect to China and with respect to any effort to negotiate with North Korea, going to them and saying hey
kumung nende iran loznami na parshaki gur nu saba ba rata shumali korea sara khabar grane priuzi che dwi sara da langman atomic program par sar sa muwafaqi tawrasu zamung da khpal kawl palani khabar ba asi yow tokaw garzi تیرونه د صدر ټرمپ خپل د دفاع وزارت یو چارواکي کانګرس ته ویل امریکا له ایران سره شوی لوزنامې نه ندی پر شا کېدل پکار. د سېنټر انګس کینګ د دې سوال چې آیا دا مهال د ایران په لوزنامې باندې عمل د امریکا کامی سلامتیا په مد کې په ګټه باندې پریوزي، په جواب کې د دفاع وزیر جمعیت جواب وو او
یس سېنټر آی ډو.
صدر ټرمپ لپاره هم دا اوس ګرانه شوی چې ښکاره وایي ایران د خپل کړې ژمنو پالونه کوي او کنه. ټرمپ انتظامیه دوه وار کانګرس ته منلی چې ایران په خپل کړې ژمنو ولاړ پاتې شوی، خو د امریکا کامی سلامتیا باندې یو کارپو هوای مسله دلته د صدر ټرمپ د هغه لوزنامې نه د خلاصي دوه ده کوم چې هغه د وړاندې څخه نه وخوخه. د امریکن یونیورسيټي پروفیسر جاش راونر وایي دا واضح نه ده چې کانګرس ایران د لوزنامې پر سر بیا مذاکرات تکینه وی. زما ګومان دی چې ډېر کانګرس غړو ته علم دی چې ایران به بیا مذاکرات ته تیار نشي. د امریکا کانګرس داسې کولی شي چې په ایران نور بندیزونه اعلان کړي، خو د دې فیصلې اختیار هم اوس د دوی د لاسو نه وتلې. کو دا مسله هر څومره اسان ځوابونه ولري، صدر ټرمپ وایي
Ultimately I will do what's right for the United States and really what's right for the world.
زبا هغه څه کوم کم چې د امریکا او د نړۍ لپاره خوي، خو دا مسله یوازې د امریکا نه ولې د نړۍ مسله ده او هم دوی لا د دې حل کتل پکار دي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سر اوګه نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
ګران اردوونکو کتونکو، اوس وخت شوی سیمه ایز نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې. مختار خلیل به وړاندې کوي.
امریکې او نورو عالمی طاقتونو سره د ایران په خپل لانجمن ایټمی پروګرام د روغې راتلو باوجود امریکا د ایران له طرفه بیغمه نه ده او د دواړو ملکونو ترمنځ د اختلافي بیانبازي ورسپزیاتی ده. نن د امریکې په مشهوره ورسپانه نیویارک ټایمز کې د ایران او د امریکې د تعلقاتو په حق له د نامتو لیکوال راجر کوهن یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د ټرمپ له طرفه په ایران د وارخطا کولو غږونه. مضمون نگار د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې امریکا کې د جرمني پخوانی سفیر وولګینګ د تویل دي که صدر ټرمپ ایران سره شوی ایټمی لوزنامه ختمی نو دا به د امریکې د اتحادیانو سخت بې عزتی وي. بل دا چې دا کار به د ټرمپ د حکومت یو ډیره نادانی وي. خپله د صدر ټرمپ د دفاع وزیر جیمز میتس ویلی دی چې ایران په خپل لوزنامه قټینګ ولاړ دی او که صدر ټرمپ دا ونه منله نو په دنیا کې به د امریکې د لوز قول هیڅ اعتبار پاتې نشي. په سینټ کې د خارجه تعلقاتو د کمیټې ریپبلیکن چیئرمین سینیټر باب کورکر ویلی دی چې د صدر ټرمپ ټول کارونه د ماشومانو غوندې دي او د ده د کمقلتوب له سبب امریکا دریم عالمی جنگ ته مخ کېدی شي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې زیاتوي چې ایران سره د ایران په ایټمی پروګرام شوی لوزنامه د سوداګرۍ معاملې نه ده، بلکې دا د ډیر لوی شواخون رستو یو لوی سفارتي لوزنامه ده. د دې بنیادی مقصد د اسلامي جمهوریت ایران له طرفه د ممکنه خطرې د سره ختمولو. دا لوزنامه د ایران حزب الله سره د کیدونکو مرستې یا په ایران کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو په حق لنا، بلکې د ایران د سنټریفیوجز او د سوچي یورینیم په حق لدا چې د ایټمی وسلو په جوړولو کې استعمالیږي. نیویارک ټایمز لیکي چې د دې لوزنامې له برکته د ایران ایټمی پروګرام په ځای ادرولې شوی دی، د سنټریفیوجز جوړول ختم کړی شوی دی او د سوچي یورینیم ذخیره ورله ضایع کړی شوی ده. د ایټمی توانایی په حق له بین الاقوامی ادارې هم د دې خبرې تصدیق کړی دی چې ایران په خپل لوزنامه ټینګ دی. مضمون زیاتوي چې د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په دې کې شک نشته چې په ایران د لګېدلو بندیزونو د ختمېدو له سببه د ایران په کړو وړو کې ډیر فرق راغلی دی او د امریکې خلاف هر ځای کې شر فساد جوړولو کې لوی لاس وي. خو بیا هم تر سوچې د ایټمی لوزنامې تعلق دی، ایران په خپل لوزنامه ټینګ ولاړ دی. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې ریپبلیکن اکثریتي ایوان به کېدای شي چې په ایران بیا د بندیزونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې په دې به شوي لوزنامه تعالی ترغشي نه به د ایران خلاف سنور قانوني عمل وکړي. خو صدر ټرمپ چې د وړاندې نه په خپلو بیانونو دې لوزنامې ته څومره نقصان رسولې دی، په دې به اوس د دنیا هر ملک امریکې سره د څه قسمه لوزنامې کولو ډیر زړه نشي کولی.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د چتاسو په ټلویزیون باندې هم ګورئ. تاسو یو بل رپورت وړاندې کوو د هندستان دارالعلوم دیوبندیا، یعنی د دیوبند چې کوم مشهور دارالعلوم دی، داغه علما او فتوا جاری کړی دی چې میرمنې یا خزی د خپل خایست لپاره خپل یختن شي کټ کولې او دا چې خپل ورزی نشي استلې. خو فعالین بیا وایي چې آیا دغه علما د زنانو د حقونو د پاره د غوړ تعلیم په حق کې هم چره فتوی جاری کړی دی او کنه. دې باندې د ماوش جلیل نه د وایس اف امریکا یو رپورت کې تفصیل اورو.
د هندستان د ټولو مشهور اسلامي مدرسې دارالعلوم دیوبند د تیر خالی پورز یو فتوا ورکړي چې پکې په خزو د سر ویخته کټ کولو او د روزو جوړولو باندې بندیز لګولې دي او دا یې غیر اسلامي بللې. دا فتوا د هندستان په اتر پردیش سیمه کې جاری کړی شوې ده. د دارالعلوم یو غړی مولانا لطف الرحمن صدیق قاسمی د مدرسې لخوا د دې فیصله ستاینه کړې.
لہذا جیسے مرد کو داڑھی
څنګه چې نارینه او تا د ګیری خرولو اجازه نشته، خو ته هم د سر ویختو کټ کولو یا د روزو جوړولو اجازه نشته. دا څه کول ګناه ده. مونږ د دې فتوی هر کله کو او د مدرسې فیصله زموږ لپاره اخیری ده.
په عین حال کې یوې خزینه مبارزه ماریا عالم ویلی دی چې داسې قسمه فتوا په ځای د مدرسه د ښځو تعلیم او هغوی په خپلو خپو ودرولو په حق کې فتوا ورکړي. میرمن عالم د ښځو آزادۍ او په خاصه توګه د هغوی حقونو په لړ کې د اسلامي تعلیماتو غلط تشریح مسله هم راپورته کړه.
نن سبا چې کله د ښځو د تعلیم او هغوی په خپلو خپو ودرولو یا به اختیار کولو خبره کیږي، دارالعلوم دیوبند کوم قسمه فتوا ورکوي؟ آیا دوی چته دا فتوا هم ورکړي چې مسلمان ښځې ته تعلیم ورکول او هغه په خپل خپو درول زموږ ذمہواری ده؟ داسې فتوا خو دوی کله هم نه ده ورکړي. دوی دې داسې خودل بند کړي چې اسلام د ښځې پر ضد دی. اسلام کله هم د ښځو پر ضد نه و.
د ریپورټونو تر مخه یو سړی دارالعلوم دیوبند نه پوښتنه کړې وه چې آیا په اسلام کې د خپل ځان ښکلا لپاره ګامونه اغستل جایز دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې مدرسې ویلي دا قسمه ګامونه د اسلامي تعلیماتو پر ضد دي. قدر من اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. شمیرو تر مخه په پاکستان کې د 15 کالو نه واخلا تر 14 کالو تر منځ پورې 40 ملیونو نه زیات ماشومان چې دي هغوی د سکولونو نه بهر دي. په دې لړ کې یو تنظیم دی چې دی فوټ پات سکول موومنټ نومیږي، او دوی وایي چې دوی نږدې 2 لک پاکستانی ماشومان بیرته سکولونو ته لیږلو په لړ کې مرستې کړې دي. هم په دې موضوع باندې د وایس آف امریکا یو رپورټ نایله محمد نارو.
هر سهار 12 کلنه شګفت نفیس سکول ته روانېږي. دا یو اوږده لاره ده او زی زی کې هم دومره ښه نه دی، خو شګفته هلته ډېره خوشحاله ده.
زما مور او پلار نشو کولی چې ما سکول ته ولیږي. زمونږ یو لویه کورنۍ وه او مونږ د کرایې په کور کې اوسېدو، ځکه زما مور زه په سکول کې داخله کړم. زما اردو او ساينس مضمونونه ډېر زیات خوښېږي. د ساينس په کلاس کې دوی مونږ ته د نړۍ په حقله سبق زده کوي او زما ساينس ډېر زیات خوښ دی.
دا یو ښه چارپېچال نه دی، خو دا استادان وایي چې طالب علمان دلته علم حاصلولو ته لیواله دي.
گیر چاپیرا د ټریفک لوجې خچنواله او شور دی چې لوجې زیاتره ماشومان زما غږ نشي اورېدي. دلته زیاتره ماشومان غریبانان دي او یا په سړک خیر غواړي، او دا ماشومان ډېر زیات خواریکښ دي او هیله لرو چې د دې راتلونکي به ډېر روښانه وي.
په فوټ پات جوړ د دې سکول زنانه بانی وای چې نه صرف د دې زی زیږې لپاره جنگ کوم، ولې د هغه سوچ خلاف هم جنگ کوم چې جنکو ته صرف د پیسو ګټلو د وسیلې په نظر ګوري.
دلته چې کوم ماشومان سبق وای، دوی به مخکې یا خو خیر غوښتو یا به په بدو کارونو کې اخته وو. دوی چې د چا د لاس لاندې وو، هغوی نه غوښتل چې دا ماشومان تعلیم ترلاسه کړي. دا ماشومان به یې د پیسو ګټلو لپاره استعمالول. دغه شان خلک ماشومانو لپاره ستونزې جوړوي.
د شمیر شمیرنه معلومیږي چې د 15 او د 14 کالو منځ کې د عمرونو د 40 ملیونه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. خوشی گفته نفیس د دې شمیر شمیرې خلاف پوخ نیت کړی دی.
زه غواړم چې د پاکستان پوز سره کار وکړم، ځکه چې هر څوک دغه موقع نه لري چې هلته کې خپل خدمات وړاندې کړي او د خپل ملک خدمت وکړي.
په ګرد ملک کې د فوټ پات سکولونو د تحریک مشران وای چې دی د 2 لک نه زیات ماشومانو ته د لیږلو لپاره درج کړی دی، او په دې کې نیم په نیمه جنکې دي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنی مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا دیو ریډیو چې تاسو په ټلویزیون باندې دا وخت ګورئ هم په آخري لمحاتو کې په آخري برخه کې تاسو ته وړاندې کوو د هندستان په اړه یو رپورت. په هندستان کې چارواکو داسې وړل نیولې ده چې هغوی به د هندستان نه زنانه میرمنې خلیجی هیوادونو ته لیږلې او دا هغوی به دغلته ودونه وکړل او د هغوی مور پلار له به یې پیسې ورکولې. دا غیر قانوني کار باندې دغه ډله نیول شوې ده. ماو جلیل پی د وایس اف امریکا پر رپورٹ کی تفصیل وړاندې کړي.
د هندستان په سویلی حیدرآباد ښار کې پولیسو تیرونه یو ډله نیولې ده چې په کنټریکټ به د وړو جنکو ودونه کول. په نیولې شوې شلو کسانو کې اته بهر ملکیان دي. په نیولې شوې بهر ملکیانو کې پنځه د عمان او درې د قطر وګړي دي. د حیدرآباد د پولیسو کمشنر کې مهندر ریډي ویلي دي د ډلې به د ځایي امامانو او ایجنټانو په مرسته د کم عمره جنکو او ښځو عارضي ودونه یا کنټریکټ میرجز کول وروسته به یې دوی منځني ختیځ او خلیجي ملکونو ته قاچاق کول. ښاغلي ریډي ویلي چې د ځینو ښځو په شکایت یې په دوو دینو چاپې وهلې او د دې ډلې غړي یې ونیول. د حیدرآباد پولیسو کمشنر وایي
women from hyderabad being smuggled into the gulf countries
یو ډله چې د خزو نړیوال قاچاق یې کاوه او د حیدرآباد نه یې خزي د کانټراکټ میریج د کم عمره ودونو یا د نوکری په ویزو خلیجی ملکونو ته قاچاق کولی. د حیدرآباد پولیسو په دوو چاپو کې د دې ډلې شل غړي نیولې دي.
د ځای مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یوې ښځې تېره میاشت پولیسو ته شکایت کړی و چې د ده خاوند د ځینو ایجنټانو په مرسته خپله کوچنۍ لور په یو اویا کلن عماني وګړي باندې خرڅه کړه. دا ماشومه لا اوس هم په عمان کې ګیره ده. د دې ډلې له وجې ځپلې شوې یوه ښځه وایي
دوی ما ته د واده په بدل کې 50,000 روپۍ راکړې. دوی ما ته ویلي وو چې ما له به 200,000 روپۍ راکوي خو رایې نه کړې. زما خاون چې شپېته کلن عرب شیخ وو د بز په کمره کې بند ساتلم. چا سره خبرو ته هم نه پرېښودم. سمه ډوډۍ به هم نه راکوله او په ما به ډېر تشدد کوو.
د معاملې په اړه پلټنې روانې دي.
زه چې یو ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
تکڑا
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دے ساتھ خبری پرونا ہم دے دے کے پائے ترسی دا وړاندې کولو کې تکنیکی رښتم سره ټیم کې مرسته کولې پروډوسر و عمران جدن دوی ته ډېره مننه وایو. سو شیبو کې به تاسو شپه په خیر پروګرام ته غوږ کې ناله محمد او مجاهد جواد د دې پروګرام قربان دي. زما هوښ چلی
او زه بخت او شاه
تاسو نه اجازه غواړو. خدای پامن.